سلامونه لغر می مخکی لس بجی دیزه صفی ولستانگ زایم ده آزادی رادیو دغه پروگرام ته خره خلاص وایم. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر یو این ایچ سی آر ویلي په کابل کې د ښځو لپاره د یو نوي سوداګریز مرکز پر جوړېدو کار پیل شوی. دغې ادارې پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي دغه مرکز د یو این ایچ سی آر له نشه یي توکو او جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې او د افغان ښځو د سوداګرۍ او صنعت خونې په ملاتړ جوړیږي. وړاندې راغلي چې دغه مرکز به د بې ځایه شوو او ستنو شوو په ګډون سوداګرو مېرمنو ته روزنیز پروګرامونه جوړوي او د هغوی مالي ملاتړ به کوي. ویل شوي نه دي چې د دغه مرکز د جوړېدو کار څومره لګښت غواړي او څومره موده کې بشپړیږي. دا مرکز داسې مال جوړیږي چې طالبانو د ملګرو ملتونو په ګډون په کورنیو او بهرنیو موسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی. ځینو سوداګرو مېرمنو پخوا ویلي د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته یې فعالیت په ټپه درېدلی. اروپایی ټولنې په افغانستان کې د میلیونونه بې وزله کسانو د لاسنیوي په موخه د 12 میلیونو یورو مرسته اعلان کړه. ټاکل شوی چې دغه پیسې د آغا خان بنسټ، د ناروې د کډوالو شورا او د افغانستان د کرنې د رغونې او پراختیا ټولنې له لارې مصرف شي. اروپایي ټولنې په یوه اعلامیه کې وویل دغه مرسته د افغانستان خلکو ته چې په نړۍ کې له لوی بشري ناورین سره مخامخ دي ځانګړې شوې ده. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې افغانستان کې څه باندې 28 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی سره د خبرو هر ډول احتمال رد کړ. د پاکستانی رسنیو د راپور له مخې د دغه وزارت ویان دی ممتاز زهرا بلوچ ویلي له پاکستانی طالبانو سره د خبرو لپاره د دوی دریز هماغه دی لکه مخکې چې د بهرنیو چارو وزیر بلاویل بوټو زرداری اعلان کړی دی. زرداری په 13 جنوري میاشت کې اعلان کړی و چې د پاکستان د حکومت مشرتابه له هغو ترهګریزو ډلو سره چې د دوی د هیواد اساسي قانون او نورو قوانینو ته درناوی نه لري خبرې نه کوي. څو ورځې وړاندې د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې وویل د افغان طالبانو حکومت هڅه پیل کړې چې پاکستانی طالبان د پاکستان له حکومت سره خبرو ته کینوي. د طالبانو حکومت تیر کال هم په کابل کې د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو د خبرو منځګړیتوب وکړ. ټي ټي پي د تیر کال په نومبر کې د پاکستان له حکومت سره شوی اوربند پای ته ورسو او له هماغه مهال خپلو بریدونو ته زور ورکړ. د افغانستان د فوټبال ولس کلنې لوبډلې د قطر لوبډلې ته 2-1 ماتې ورکړه. د آسیا د ملتونو جام د سیالیو په دوام دغه لوبه پرون ماښام په تایلند کې ترسره شوه. د افغانستان د لوبډلې دواړه ګولونه حبیب الله هوتک د لوبې په 43 دقیقه کې ووهل. افغانستان په دې سیالیو کې تر دې وړاندې خپلې دوې لوبې ایران او جنوبي کوریا ته بایللې وې. د 1400 لوبډلو په ګډون دغه سیالۍ د جون په 15 پیل شوې او د جولای تر 2 دوام کوي. او ملګرو ملتونو د روسیې پوځي ځواکونه او نیابتي وسلوالې ډلې د اوکراین په جګړه کې د ماشومانو د حقونو د ناقض له کبله د شرم په نوم لړ کې شاملې کړې. د فرانسې د خبري آژانس د راپور له مخې په هغه کلني راپور کې چې پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا غړو ته وړاندې شو، په اوکراین کې د وژل شوو 136 ماشومانو پړه پر روسي ځواکونو او د روسیې په ملاتړ جنګیدونکو نیابتي وسلوالو باندې واچول شوه. دغه راپور له مخې د اوکراین په جګړه کې د وژل شوو 80 ماشومانو پړه پر اوکراینی ځواکونو اچول شوې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتوني ګوتریش ویلي په اوکراین کې پر ښوونځیو او روغتونونو دوامدار بریدونو بوګنوالی دی.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه تشرغ لاست. په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس د خبريږي. زه ملالی بشریم او د دې خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا او تمبایووا وایي که طالبان پر شدو د محدودیتونو فرمانونه لغوه نه کړي، هیڅ امکان نسته چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل سي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا کې د شوتو او نجونو پر وړاندې د تبعیض په اړه د ملګرو ملتونو د کاري ډلې مشرې میرمن دورتي استرادا تانک د افغانستان د بشري حقونو د اوسنیو سرغړونو د پای ته رسولو لپاره د تبعیض ضد کاري ډلو له پروګرامونو هم په پراخ ملاتړ ټینګار وکړ او تر څنګ یې په نړیوالو ژغ وکړ چې په افغانستان کې له هغو شوتو جدي ملاتړ وکړي چې د خپل حقونو لپاره یې ژغ پورته کړی دی. د ملګرو ملتونو ځانګړي ریپورټر ریچارډ بنټ د بشري حقوقو په دې شورا کې خپل راپور وړاندې کړ. مخکې د طالبانو د حکومت وین زبیح الله مجاهد د بشري حقوقو د ځانګړي ریپورټر ریچارډ بنټ د راپور محتوا ناسمه او بی اساسه بللې و او ادعا یې کړې و چې په دغه راپور کې د هغه په خبره د افغانستان کلتوري او اسلامي ارزښتونه له پامه غورځول سوي دي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې څنګه کېدای سي نړیواله ټولنه افغانان او طالبان د ښځو د حقوقو پر موضوع یو ګډ توافق ته ورسیږي. پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره د ښځو د حقوقو فعال صبری اندړ، د ښځو د حقوقو فعال او مدني فعال فاطمه جلال او د بشري حقوقو فعال صبرینا حمیدی ګډون کوي. دوی درې سره لمر سره د ټلیفون لاري استودیو ته وصل سوي دي. درو سره ته شرغ لاست وایم او مننه چې وخت مو ایستي چې لمر سره خبرې وکړي. اغلی اندړ، اوله پښتنه به ستاسو څخه وکم، ستاسو په نظر روزا او تنبایوا چې دا خبره یې کړې ده چې که طالبان پر ښځو محدودیتونه لغوه نه کړي هیڅ امکان یې نشته چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل سي، ستاسو په نظر طالبان به دا خبره څومره جدي واخلي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه لمخ خپل سلامونه او نیکی له تاسو ته او له تاسو له لارې خپل ټولو درنوي ودوال او دې خپرونې نور مېلمنو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې موږ تاسو ته یې جوته د سپیوات کې پر ښځو باندې واقعا ډېر زیات محدودیتونه او تقریبا نیم افغانستان چې هغه د افغانستان ښځې دي له محرومیت او سانسور سره مخ دي. دقیقا یعنی نړیواله ټولنه باید تر هغه چې د ښځو حقوق یعنی په هغه ډول چې یعنی د افغانستان په قوانینو د افغانستان په د شریعت او ټول نړیوال قوانین سنن هغه ټول بشریت او نور وادنې په پام کې په نظر کې نیسي هغه وپیژني. نو په دې خاطر یعنی دا یعنی د طالبانو کومه دلخوا موضوع نه ده چې که چیرې دوی وغواړي کتابا یعنی متاسفانه اوس خو په همدې شکل باندې ده د خلکو حقوق د ښځو حقوق تر پښو لاندې کړي. یعنی دوی که چیرې د مکلفیت لري د افغانستان د ښځو حقوق هم د نورو انسانانو په کم هغو ته تامین ورته ورکړي او نو تر هغه سي د دوی حقوق توانه کړ چې تبنه نړیواله ټولنه به دوی په رسمیت ونه پیژني. یعنی دلته د طالبانو د زړه خبره مطرح نه ده، دلته د اتباعو د انسانانو د ښځو یعنی د دوی هغه بشري او اساسي حقوق چې هغه په ټولو نړیوالو قوانینو کې اسلام قوانینو کې یعنی په پام کې نیول شي هغه باید ورته ورکړ شي. نو تبا نړۍ د وازې په خپل ټولو راپورونو کې یعنی وار په وار یعنی همیشه په دې باندې ټینګار کوي تر څو هغه چې دوی یعنی کورنۍ مشروعیت پیدا نه کړي تر هغه چې دوی یو عامه شموله حکومت تشکیل نه کړي او تر هغه چې د دوی د ټولو اتباعو حقوق خصوصا د ښځو ورته ورنه کړي نړۍ به دې تبا په رسمیت ونه پیژني. ولې طالبان که غواړي یعنی نن په نړۍ کې افغانستان د نورو هیوادونو په رقم او د افغانستان ښځې انسانان ماشومان او سړیان ټول په برابر ډول باندې حقوق ولري تبا نن دوی به له نړۍ سره په یو شکل باندې حرکت وکړي.
مننه اغلی اندر. اغلی جلال، استاس څخه پښتنه کوم، تاسو واوریدل چې اغلی صبری اندر په دې نظر ده چې دا موضوع اصلا د طالبانو په غشتونو پورې تړاو نه لري بلکې په دې پورې تړاو لري چې د افغانانو حقونه څډول کیږي. استاسو په نظر آیا طالبان به د اتم بایووا یا د ملګرو ملتونو یا د نړیوالې ټولنې یا نور ټولو هیوادونو چې دغه ټولنې برخه دي د دوی دا ډول څرګندونو ته جدي غوږ ونیسي؟
افغانستان کے کم حقوق سے بھی طالبان سے حکومت طریقہ بھی واڑی سے سب بھی پرشن کے پیشن دلسی سے حقوق دسترسی پیدا لاسرسی پیدا نه کی اور هر یو تا بزګر حق ځان تا د خځو حق ځان تا د نورو حق ځان تا ونه پیژندي او د کوم قانون چې دې ته دی غاړه کې نیږي فکر نه کوم چې دا په یو څه په داتا پیژندل باندې حقوق ورکړي. نو چې دې د دې څخه معلومیږي چې کله چې اول ډیر راغله لمړی مسبونه باندې کړه هغه څه ورته پونتونه نه باندې کړه هغه څه ورته وظائف څخه بند کړو. یعنی د ښځو په دې دومره یو څه خوش نظر ګوري چې حتی یعنی په انسان په شدت کې نه حسابوي چې دوی دوی په وړاندې دومره یو سخر بربین ښایي د ښځو په وړاندې دا څه پاتې شو چې دا دوی په رسمیت پېژني دوی به حق ورته ورکړي. اصلاً دې ته آماده نه دي، دې ته هیڅ دا اهمیت نه لري چې دوی یعنی څوک بې سواده پاتې کېږي یا یو ټولنه شاته پاتې کېږي، دوی هیڅ ضرور تازانه لري. او طالبان دا فکر کوي چې انسان باید په رسمیت وپېژندل شي. زه رسمیت پېژندلو باندې زه فکر نه کوم چې دې هغو سمو ته حقوق چې دي دوی هغه ته خپل وګړو ته ورکړل شي په رسمیت پېژندلو باندې. د بعض حداقل یو دومره اقدام وشي یو څه کارونه وشي چې بل هېواد هم آماده شي چې دوی په رسمیت وپېژني. دا د دې تمه بېخي زیاتره کېږي، ځکه چې دوی چې څومره سختګریانې کوي د ښځو په وړاندې د خپلو وګړو په وړاندې هغومره نور هېوادونه هم د دې په مخ کې سختګریزه کېږي او په رسمیت د پېژندنې ته نه آماده کېږي.
مننه اغلی جلال. اغلی حمیدی، تاسو د اغلی جلال څرګندونی واورې دي. دوی ویل د خپل خبرو په جریان کې چې د دوی په نظر د رسمیت پیژندلو په خاطر به طالبان د شذو حقونه ورنکړي، ځکه چې دوی فکر کوي چې طالبان د شذو حقونو ته هیڅ اهمیت نور کوي یا شذو ورته داسې نه ایسي چې د حق باید ورکول سي. تاسو څه فکر کوي چې د نړیوال ټولنې دا ډول خبرداري لکه روزا او تن بایوا چې و طالبانو تور کړی دی، دا به پر دوی باندې څومره تاثیر وکړي ستاسو په نظر؟
کوم سرګا اندونه چې د ملګرو ملتونو د استاد د خوا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په 350 جلسه کې اجلاس شوې دي. البته دا تقریبا زه تکراری په دی باندې بولم چې دا په کاراتو باندې دا سرګندونه د مذاکرې د پایل نه چې طالبانو په دوحه کې مذاکرات لرل، دا هغه وخت نه چې دوی دغه ژمنې کړي دي، دا تعهدات ورکړي دي چې موږ به د بشري حقونو د تحفظ لپاره کار کوو، د میرمنو د حقونو د تحقق لپاره به کار کوو، د هغې د پرمختګ لپاره. خو د دوی کړنې برعکس شولې، د دوی عمل برعکس شو. په دغه د دوی د حکومتدارۍ چې تقریبا نن سبا دوه میاشتې وروسته د دوی دو کاله پوره کیږي، په دې دو کالو کې د میرمنو د پرمختګ لپاره د خې حکومتداري لپاره د خې دولتداري لپاره دولت او حکومت خو دې ته ویل هم نشو، ځکه د دې په خپل منځ کې تر اوسه پورې هغه خپل تشکیلات او کړنې معلوم نه دي، د قانون مدار نه دي، د کوم چوکاټ تابع نه دي چې دوی به خلکو ته جواب ورکوي. هغه ټول شمول حکومت او د قانون حاکمیت او دا مسایل خو بې بادي خبرې دي د یو حاکم ډلې لپاره. نو په کار د اول قدم کې د خپل ژمنې ماتې کړلې، په دوم قدم کې د میرمنو په وړاندې قطعا د کوم برنامه کومه ستراتیژي او کوم پلان نه لري. او موږ ګورو چې هغه کړنې چې یا هغه استازي چې د بشري حقونو د تحفظ لپاره دوی سره کینی یا د میرمنو د حقونو د تحفظ لپاره دوی ورته ډیره داسې دا مسایل داسې بابیزه مسله ګڼي. او نن په سبا باندې په تیره دوره کې دوی ثابته کړه خپل د حاکمیت په دوره کې چې په 5 کالو کې دوی پرته د دې چې د میرمنو د وروسته تک لپاره د اقدامات ترسره کړنی ترسره کړي، په دې دوره کې په دې 2 کالو کې دوی په سیستماتیک شکل باندې موږ دې ته نه سیستماتیک تاوتریخوالی وایو او نه سیستماتیک توپیر ورته وایو. البته د دې خبره د توپیر نه پورته خبره په دې باندې ده چې د دې سیاستونه په داسې شکل باندې دي چې د میرمنې د ټولنیزو فعالیتونو نه، د فرهنګي فعالیتونو نه، د مدني فعالیتونو نه، د سیاسي فعالیتونو نه، د دې لومړني اقدامات تشکیلاتو لغوه چې هغه د میرمنو د ملاتړ په خاطر باندې هغه کار کول او د هغه ادارو د لمنځه وړل یو ښه نمونه د خزو د چارو ریاستو د بشري حقوقو خپلواک کمیسیونو مثلا د دغه هغه قوانینو لغوه چې هغه د میرمنو د حقونو د حمایت لپاره وکړه چې یو خط موجود نه، یو تګلاره موجوده نه، یو حقوقي چوکاټ موجود نه. د دې نه مطالبه د کوم سند دی؟ نه نړیوال اسناد مني، هغه اسناد چې افغانستان هغې ته ژمنو مثلا د میرمنو په وړاندې د تبعیض لمنځه وړلو کنوانسونو، د مدني او سیاسي حقونو کنوانسونو، د ټولنیزو فرهنګي حقونو کنوانسونو، د بشر حقونو نړیواله اعلامیه چې په اول قدم کې افغانستان هغه وخت کې د ملګرو ملتونو عضو او په هغې کې امضا کړې ده پرته د قید شرطو. نو دا اسناد مثلا نور پریکړه لیکونه او 1450 ګڼه پریکړه لیک 1400 او همداسې رازو نورو داخلي اسنادو ته چې د اساسي قانون نه نیولی بیا تر د کورنۍ د قانون په مساوده او په نور قوانین او تشکیلات او سیستمونه دا ټول د ایران کړ. نو دوی نه په اوس مونږ د چیف کله چې څو قانون ونومني او همیشه هغه ډلې چې په زور او جبر باندې خپل حاکمیت چلوي هغې قانون مداران دي، هغې خپل موجودیت او خپله بقا په ګډوډۍ کې ګڼي. کله چې د دوی تیر دا ثابته کړه چې دوی د میرمنو حقونو ته ژمن نه دي، نو اوسنۍ دغه خبره به څه تاثیر وکړي پرته د دې چې وروسته د دوی ویناونه د عملي اقدام دپاره لاره خلاصه شي. او څومره چې ما خبرونه تعقیب کړي دي دا امیدواري شته ده چې وروسته د دوی به عملي اقدامات ترسره کیږي. او دغه کړنې چې ځکه د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ هم په خپل راپور کې ستونزې هم درج کړي دي، خپلې غوښتنې هم ویلي دي او خپل وړاندیزونه هم ویلي دي ملګرو ملتونو ته. او احتمال د دې شته ده چې دغه مسایل حتی د جنسیتي اپارتاید ځکه یوازې قشر د جنسیت پر بنا باندې خپل د حقونو نه محرومي او هغې ته مذهبي مسایل بانه کې هغې ته د دینی بیا د دین و مذهب نه چې خبره ووتله خلک د دوی په وړاندې راپورته شول. ډېر ستر عالمان او جهاد عالمان لکه د الاسهر عالمان لکه د نورو اسلامي هیوادونو دریش چې دوی ولوستو او د دوی متفاوتې کړنې مونږ ګورو په نورو نړۍ کې که مثلا هغه شاهي نظامونه دي اسلامي که جمهوري نظامونه دي که اماراتي نظامونه دي د هغې کړنو مونږ ګورو چې د هغې کړنې په څه شکل باندې روان دي. زه فکر کوم چې د بشریت په تاریخ کې به د اسلام په تاریخ کې او د نړۍ په تاریخ کې به داسې وضعیت په نړۍ کې په متداوم شکل باندې او په سیستماتیک شکل د ښځو په وړاندې مونږ بېلګه ونه لرو لکه اوس چې په افغانستان کې د ټولو میرمنو په وړاندې چې قریب دی چې هغه د انسانیت د چوکاټ نه وباسي او دوی د میرمنو په پوهاوي کې د میرمنو په پرمختګ کې دوی ته ویره لري. ویره ته هم خپل د لنډمهاله د پلانونو د تطبیق وړاندې لري او کوم اوږدمهال پلانونه چې دغسې ډلې لري یا هغه کسان چې دغسې ډلې حمایت کوي هغې لري، هغې د میرمنو د پوهاوي نه هیره لري. که چېرته میرمنو پوهاوی پیدا کړي د میرمنو د پرمختګ کې په پوهاوي کې په زیان بسیاري نه کې دوی به خپله بقا نه ګوري. نو دا هغه مسایل دي چې فکر نه کوم که طالبانو باندې دا تاثیر وکړي، ځکه هغې خپل هدف مخکې وړي، خپله برنامه مخکې وړي، خپله اجنډا تطبیقوي او مختلف پلمې د دې لپاره لټوي چې مونږ ګورو چې راز راز پلمې او که دوی دا ومني که د دوی تعلیمي نصاب په دغه شکل وي، تعلیمي نصاب په دغه شکل وي، کړنې په دغه شکل باندې وه خصوصا د میرمنو په مورد کې، نو هغه منلې ما پایله به داسې پایله نه چې هغې ته مونږ هیله من اوسو او د هغې څخه مونږ هیله ولرو. ځکه یو پوهه هغه پوهه ده چې په تا کې مثبت تغیر راوړي، هغه پوهه لکه پخواني تعلیمي نصابونه وو چې نصاب د کوتک او د ټوپک نصابي، نصاب د جګړې نصابي چې مونږ ولیدل چې چا جنګ وکړو، چا څوک مړ کړو، فلانی کمونست او فلانی مجاهد و. یعنی دغه مسایلو د ماشومتوب نه د ماشومانو په اسهاندو کې څه پیچکاري کړه او پایلې مونږ ولیدې چې پایلې په څه شکل باندې وو چې یو نسل زمونږ داسې نسل و چې هغه د دا خبره په ذهن کې د دوی تعبیز توپیر او بدبیني پیچکاري شو و چې اکثریت د دغه نصابونو د دغه درسي ماحولونو د دغه تعلیمي ماحولونو او دغه ټولنیز ماحول چې په دغه شکل برابر شو د هغې نه متاثره وه او تاثیر منفی هم په ټولنه باندې هم په افرادو باندې هم په فامیلونو و هم د هیواد په راتلونکي مونږ اوس ګورو. او که دا موضوع په دغه شکل دوام کوي دا به هم ډېرې بدې پایلې ته نه د افغانستان دپاره نه د ګاونډیو هیوادونو دپاره، د سیمې د هیوادونو دپاره، حتی د نړۍ دپاره به دا یو تهدید چې بیا که وروسته تاسو لازم وګڼه زه به په هغې ابادم خبرې وکړم.
مننه ډیره آغلی حمیدی. آغلی اندر ستاسو څخه به د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د نجونو او ښځو پر وړاندې د تبعیض اړوند د ملګرو ملتونو د کاري ډلې مشرې د خبرو په اړه باندې پوښتنه وکم. دې ویلي دي چې د افغانستان د بشري حقونو اوسنیو سرغړونو ته د پای ټکی ایښودلو لپاره د تبعیض ضد کاري ډلو له پروګرامونو څخه باید پراخ ملاتړ وسي، او د دې ترڅنګ یې پر نړیوالو ژغ وکړ چې په افغانستان کې له هغو ښځو جدي ملاتړ وکړي چې د خپلو حقونو لپاره ژغ پورته کوي. ستاسو په نظر د تبعید ضد کاری ډلې څه معنی لري؟ د دې په خبره کې چې دی ویلې دي چې باید د دغو ډلو څخه ملاتړ وسي، او دی ویلې دي چې د هغو ښځو څخه باید ملاتړ وسي چې د خپلو حقونو لپاره ژغ پورته کوي، دا څه معنی لري؟ یعنی ملګري ملتونه څنګه د ښځو سره ملاتړ کولای سي په داسې حال کې چې ښځې د یو اعتراض یا د یو لاریون اجازه نه لري، او دوی طالبان وایي چې دوی باید جواز ترلاسه کړي، او ښځې وایي چې موږ کله جواز ته مراجعه وکړو د جواز په خاطر باندې دوی موږ بندي کوي، او موږ د بندي کېدو له خطر سره مخامخ یو، نو ځکه چې دوی به موږ ته جواز را نه کړي، نو موږ په خپله په لارو کوڅو کې راوځو او اعتراض کوو. ستاسو په نظر د ملګرو ملتونو دغه ډول ملاتړ چې دوی یادوي چې د ښځو څخه به یې وکړي، دا به کومه مثبته نتیجه ولري؟
دقیقا، یعنی د ملګرو ملتونو کوم راپور چې یعنی د بشري حقوقو شورا په دغه وروستیو کې ورکړ شوی ده، هغه څه چې یعنی عادي یعنی په ویلو کې یعنی تر اوسه ویلي دي، یعنی په وینا کې کچیر دا په عمل کې تدبیق شته، به ډېر زیات مسریت ولري. که څه هم تاسو وویل چې دغه تدبیق په اوسني شرایطو کې دیواد دي، نن واقعا ډېره زیاته سخته ده، ولې بیا هم یعنی د ډېرو کمو امکاناتو هم کچیر یو ډېر کوچنی دروازه دی افغانستان د ښځو د خلکو د ژوند د بهبود لپاره خلاصي کې لغو چې باید ملاتړ وسي. نو طبیعتا ملګري ملتونه کولای سي یا نور نړیوال سازمانونه چې هغوی د مملکتونو او په داسې شرایطو کې څه باندې هغو د مبنا د ایجاد هم همدا ده، تر څو په دا شرایطو کې د مملکتونو د انسانانو له حقونو چې دفاع وکړي، هغوی بیا ولا کې کولای سي تر څو یعنی هغه هیوادونه سي طالبان په شکل د اشکال په مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې حمایت کوي، د هغوی باندې فشار راوړي تر څو دوی وکولای سي د غوله طریقه په داخل دی هواد کې دیواد دینینه د ښځو حقوق ورته ورکړي، اما په دې شکل هغه ښځې کې دیواد دینینه خپل غږ ورته کوي، یعنی هغه اوس په سنی شرایط کې ممکن نه دی، ځکه هغه باندې ان کې د سړک سر باندې وکړ کیږي، انور قسم قسم نو شکل د اشکالو خوشنتون سره مخ کیږي، نو دا په دې ډول باندې ممکن نه دی. ولی بیا هم دوی باید له مختلفو لارو کولای شي، له مختلفو انتخابونو چې دی کار اخیستلی سي، یو هغه ممالک طالبان حمایت کوي دغو له لارې کولای سي دوی په طالبانو فشار او تر څو د ښځو حقوق په داخل کې ورته ورکړ سي، او بل په زمین کې دیوار دینینی کولای سي دوی له بعضې سپینګیرو قومي مشرانو او مخور خلکو چې د هغوی خبر یعنی طبعا خپل مسریت به ولري، که څه هم طالبان د چا خبرو ته غوږ نه ږدي، ولې بیا هم یعنی د خلکو زور زه چې فکر کوم هیڅوک نه لري، یعنی دا که څه هم د هیواد د باندې د نړیوال سازمانونو لویو هیوادونو ګاونډیانو د ټولو مکلفیت ده، ولې بیا هم د هیواد دنینی یعنی خلک خپل یم د خپل وضعیت په حساب کې باید خپل تغییر راوړي، یعنی څو کسان به ووځي، څو کسان به اس کې، څو کسان په مقابل کې به دې خند وکړي، ولی د خلکو زور څوک نه لري. اما په یو ځینای لار کې ملګری ملتین کولای شي یعنی کو وغواړي په واقعي ډول باندې د افغانستان د خلکو او د ښځو لپاره کومک وکړي، یو لارې دا ده چې په طالبانو حامی هیوادونو باندې فشار راوړي، او دومره لارې دا ده چې یعنی په عمل کې یو نړیوال کانفرنس جوړ کړي، سالته له بنیاد دا مسله باید آلسي. اوس تنه د ښځو مسله، د ښځو حقوقو مسله د افغانستان کې دیواد نه مطرح کیږي، هغه نظام چې نظام موږ نه صورت ویلې، هغه سیسي یعنی څوک سی یعنی قانون نه مني، قانون مداري ته ژمن نه دي، نو هغه به څنګه نړیوالې فیصلې ومني؟ له بنیاد د افغانستان مسله باید آلسي، هلته باید یو مشهور نظام شکل ونیسي، د خلکو د رایې په اساس باندې شکل ونیسي، کله چې هغه شکل ونیسي ته باندې ټول ادباو حقوقونه څنګه د ښځو په کې خوندي سي، او په دې شکل باندې په ویناو کانفرنسونو خبرو ته باندې یعنی دا به تاثیر ولري ډېر کم، ځکه طالبان داسې ډله یا خلک نه دي تر څو دوی په مدني فعالیتونو مدني خبرو اعلامیو باندې باورمن نه دي، ولی ته باندې خوم د بعضې مملکتو لخوا د بعضې خپله برنامه او هدف او موضوعات لري، نو که نړیوال کانفرنس جوړ سي د افغانستان مسله له بنیاد سره دا به ډېر مؤثر او ډېر به واوسي.
مننه اغلی اندر. اغلی جلال، ستاسو څخه د اغلی اندر د خبرو په تړاو پوښتنه کوم. دی ویل چې د خلکو د رایو پر اساس باید یو ټول شموله حکومت رامنځته سي، او همدغه یو اساسي کار دی چې باید وسی، او نورې ستونزې به ورسره قرار قرار حل سي. دا کار ستاسو په نظر څنګه امکان لري؟
مننه خو زما فکر سي دا که اصلا امکان څه دی، دا یو هغه وخت کې چې د مثال یو حکومت یې د رای په واسطه ټاکل شوی وي او مخالف اقدام وکړي چې موږ دا رئیس جمهور نه مونږ یا مثال موږ دا امیر المؤمنین نه مونږ هغه وخت دا یو زورګویه ډله ده چې دوی راغلي دي په زوره هیواد نیولې دی دوی سره د کثیر خلک مظاهره وځي اګر چې دا اندل خو کېدای شي چې دګن کې مو چې ننګرهار کې په خوست کې او ځینې نور ولایتونو کې دوی په وړاندې ډېر سخت مواقع وشو هم وشو ودرېدل کله چې دوی راغلل همدارنګه په پوهنتونونو کله دوی لومړی ځل لپاره په ننګرهار کې بند کړل دوی ته ډېر جدید برخورد وشو د طالبانو سره حتی د کور په کور دوی ورته کسان ولیدل که چېرې تاسو شاته کېنئ نو تاسو ځان په خطر کې دی موږ د دې مثالونه لرو چې د سپینغر پوهنتون کې درې ځانې محصلین متاسفانه موږ د لاسه ورکوي چې ښوونځي محصلین یو د دې په څنګ کې همداسې نورو پوهنتونونو ته خو دا د رژیم تغییر چې مثال په رای باندې وټا چې دا هغه وخت امکانات لري چې هغه په خپله رای باندې ټاکل شوی دی دوی راغلي د پزوره هیواد نیول د دوی سره بیا امکان دی نه چې موږ دوی لپاره دا وکړو چې دوی مثال په رای باندې انتخابات وشو یو کس وټا چې تر څو د ښځو حقوق پکې راشي خوندي شي دا تقریبا دوی د مسخه انسانات څخه ډېر لږې سار دی انتخابات شو دی یو امیر مومنی یا مثال یو رئیس جمهور وټاکي
مننه اغلی حمیدی د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ریچارډ بنټ ته دغه راپور په جواب کې ویل دي چې دا راپور ناسم او بی اساس دی او همدارس د ویل دي چې په دې راپور کې د افغانستان کلتوري او اسلامي ارزښتونه له پامه غورځول سوی دي آیا تاسو فکر کوئ چې همدا خبره واقعیت لري چې کڅوک د بشري حقوقو پر وضعیت باندې راپور ورکړي په هغه کې د افغانستان کلتوري او دینی ارزښتونه له پامه غورځول کیږي؟
اره ډله چې په افغانستان کې کار کوي ځکه ما خپل د بشري حقوقو په کمیسیون کې کار کړي مختلفو نړیوالو ادارو چې هلته کار کړي د افغانستان د جغرافي اغه ارزښتونه په نظر کې نیولې دي چې اول هغه اسلامي ارزښتونه او مثلا افغاني ارزښتونه دي تاريخي ارزښتونه او ارڅوک چې په افغانستان کې ژوند کوي دغه ارزښتونه په نظر کې نیسي چې هغه د افغانستان افراد دي او کله بیرون نه د افغان خلکو ته د خدمت لپاره دي او د کار لپاره دي هغه هغه ارزښتونه ته ګوري مجاهد صاحب چې دا خبره کړې ده البته مجاهد صاحب دی وو چې آیا د مخکې د افغانستان خلک مسلمانانو افغانانو هغه ارزښت نه لري هغه د پاره ارزښتونه میار نو په ژوند کولو کې پاره جغرافیه کې هغه خپل ارزښتونه معلوم دي د غیزی ولس اکثریت ولس البته استثناء به فرض کې اکثریت ولس مطابق د هغه ارزښتونو خپل ژوند تیار کړي او مجاهد صاحب چې د سوې ریچارډ بنت خو به د یو ریسرچ مخې چې د اقل د لاسکونو کسان سره خزینه او نارینه سره هغه په ګروپ شکل په انفرادي شکل باندې مرکې تر سره کړې دي د هغه معلومات راغستې دي د میډیا نه او موږ تاسو ګورو چې ځکه آیا نه شي اجازه بیان د میرمنو په وړاندې څه وضعیت روان دی کوم ارزښتونه په نظر کې نه دي نیول شوي خو مجاهد صاحب د یو دغه دلیل د مستدلل وړاندې کوي چې دغه دلیل پر بنا باندې آیا د یو ارزښتونه خلکو ته خو دي د میلیونونو خلک چې په افغانستان کې ژوند کوي د ځان د لپاره ارزښت نه لرلو د ځان د لپاره حرمت نه لرلو د انساني کرامت ته درناوی نه لرلو د دې مسلمانانو آیا د یو اسلام خلکو ته وي خو دا خبره د دې نه مستدلله ده نه مدلله ده نه کوي چې د واقعیت نه لري خبره ده چې دی کړی او دا موږ تاسو ګورو چې د میرمنو په وړاندې په څه شکل باندې وضعیت راوړل دي دا چې دوی په سترګې پټي یا د دوی برنامه په همدې شکل باندې ده هغه بیله خبره ده خو دوی د حقایق د افواتو او هغه خبرې چې مستدلله نه وي مستنده نه وي یو تدقیق پې نه وي شوی د خلکو نظر پې نه وي اغوستل شوی د اقل دوی د بېطرفانه یو پلاوی وټاکي ودی وایي چې دغه کسان یا ودی وایي چې ملګرو ملتونو په یو پلاوی خو نه وچالاړه نورې ادارې لاړلې هلته د افغان نړیوال سازمان راپورټونه دي په مختلفو برخو کې د بشري حقوقو سرغړونه موجود دي تنه د میرمنو په وړاندې نه په مختلف دغه دی چې نن وایي چې موږ اسلامي جزاګان تطبیقو، آیا د اسلامي مجازاتو تطبیق په همدغه شکل دی چې دوی ترسره کوي؟ د دې د اسلامي مجازاتو د تطبیق لپاره کوم معیار لري؟ هغه اشخاص چې تطبیق کوونکي دي، هغه امین اشخاص دي، هغه په دې باور دي، یا یو کس چې ټوپک په اوږه دی بل کس د لارې د سر نه نیسي، او هغه وخی او ټکی او دغې په وړاندې د هغې انساني کرامت ته سپکاوی کوي، صحیح دی چې جرایم په ټولنه کې او د جرایمو د مخنیوي دپاره شرایط او هر څه په یو وخت کې په همدغه صدر د اسلام کې هر د سرقت ساقط شوی دی. په دې باندې چې هغه وخت کې ولږ هلته حاکمه وه، که یو چا هغه لومړني توکي ته ضرورت لرلو هغه سرقت کړی دی، هغې باندې هر د سرقت ساقط شوی دی. دوی اوس هغه شرایط پوره کړي دي، یا د دې دغه چې نن ورته د امیر المؤمنین وایي دا د چا په بیعت او د چا په رایه راغلی، چا تر اوسه لیدلی دی؟ د دې دریس چا ته معلوم دی؟ دا واضح خبره ده چې دوی په یو تعامل باندې راغلی دي، د یو تعامل په اساس باندې کار کوي، خپله برنامه، خپل پلان او خپله اجنډا لري. هغه به تطبیقي او وروسته د هغې نه چې وخت پوره شو هماغه خبره به وي چې اوس ستا وخت هم پوره دی، نو نورزه په مخه ده چې وخت پوره شو هماغه کسان چې برنامه دوی ته ورکړی، پلان یې ورکړی دی، د دغه ورځې دپاره زمینه مساعده ده، د هغې موخې ترلاسه شوې، بیا به د دې ګروپ هم ختمې او د دې عمر هم مخ په لنډېدو دی په دغه کړنو باندې. دا کړنو دوی خپل عمر لنډ کړ، ځکه صحیح ده چې په افغانستان کې ستونزې او مشکلاتو او دوی د دې مبارزه خو دوی خوویل چې موږ د عدالت لپاره مبارزه کوو. کومې کړنې د دې د اسلام حواله نه اصل عدالت دی او برابري ده. برابري د هلته د انسانانو تر منځ ویلي دی، نه دي ویلي چې ته میرمنې د خپل حقونو نه محرومې که. بیا موږ د دې ویناوې ګورو، هغه کسان چې مثلا د لوړو زده کړو په راس کې کار کوي، هغه ودرېږي سل کاله مخکې خبرو ته ځي چې میرمنې د کومو کارونو دپاره دي، بس هغه کارونه دي ترسره کوي. منګه سل کاله مخکې خلکو مفکوره باندې چې کله د امان الله خان نظام سقوط وکړو، د هغې ویناو د دې ویناوې چې مقایسه ده په دې کې کوم توپیر نشته دی، نو موږ به څه تمه او توقع د دوی نه ولرو؟ یا ولس به څه تمه او توقع د دوی نه ولري؟ دوی فقط د ځان د بقا دپاره، د دې دپاره چې ځان نه هغه ټاپي او لکي او هغه ټول نومونه خپل د لمنه نه لري کې موږ د ټول لس نه وباسئ میرمنې یو وسیله ګرځولې دي، په یو شکل باندې دوی ګروګان کړي دي، په یو شکل برمته کړي دي چې دوی د میرمنو د نوم نه استفاده وکړي او خلکو ته د نړۍ نه خپلې غوښتنې ومني، او همدا اوس هم چې مرسته او کومک د پردې تر مخه او د پردې تر شا دوی ته روان دی، اکثرا د بشري حقونو د تحفظ په نوم او د بشري مرستو په نوم روان دی. خو هغه مرستې موږ ګورو چې هماغه د ګو غدود خبره ده چې هغه مستحق ده، هغه کس چې په واقعي توګه باندې زیانمن دی، صدمې لیدلې ده، هغه کس د دغه مرستو نه بیخي په فیصدي د هغه کس ګټه نه پورته کوي، نورې ټولې د همدې په تعاملاتو باندې دغه د مرستو.
مننه آغلی حمیدی. آغلی اندر، د روان کال د اپریل په 13مه نیټه د اسلامي نړۍ د ټولنې سرمنشي محمد العیسی د طالبانو له لورې لزده کړو او کاره د نجونو او ښځو راګرځول د اسلامي شریعت پر خلاف یو عمل بللی و. د په یوه مرکه کې چې پر خپل ټویټر پاڼه باندې خبره کړې وه، ده ویلي و چې د مکې مکرمې د منشور پر بنسټ زده کړې او کار د ښځو شرعي حق دی. محمد العیسی دا هم ویلي و چې تر ټولو ستره او خطرناکه خبره دا ده چې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار سره د مخالفت نظریې ته د اسلامي شریعت نوم ورکول سي، چې دا د ده په نظر باندې یو ډیر خطرناک عمل دی. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې د نړۍ نور مسلمانان څه ډول کولای سي چې له طالبانو سره د اسلامي احکامو له مخې استدلال وکړي او یا هم فتواوې ورکړي د دغه اعمالو پر ضد باندې چې د ښځو پر خلاف باندې ترسره کیږي، لکه د دوی د تر شپږم ټولګي پورته د دوی د زده کړو مخه نیول یا د کار راګرځول؟ طبیعتا، یعنی
لکه څنګه چې دوی په خپل اعلامیه او راپور کې ویلي دي، یعنی دا هیڅ ډول شرعي بنسټ او ماخذ نه لري تر څو دوی که چیرې د افغانستان ښځې او نجونې د کار کولو او د تعلیم یا نورو هغه ټولو حقوقو چې د اسلام مقدس دین کې ورته په پام کې نیول شوی او په پیژندل شوی دی په شکل د اشکال محروموي او هغه بیرته د افغانستان کلتور او مقدس اسلام ته پیوند ورکوي. طبیعتا یعنی دا خو یعنی له واقعیت ډیره زیاته لري خبر ده، نه تنها داسې د افغانستان ښځې له دې حقوقو څخه محرومي، بلکې د په یو شکل د اشکال مقدس اسلام او افغانستان کلتور او نعمت هم بدنامیږي. ولې بیا هم یعنی موږ تاسې ادبي عملاً یعنی په ټولو اسلامي ممالکو کې په ډېر ډېرایو کې لکه څنګه مثال مثلا مصر ده یا اندونیزیا ده یا نور اسلامي ممالک د موږ دې ګاونډي هېواد چې دوی اکثره هلته روزل شوي دي او مالته دې مبناو په شلو کلو کې دوی کورونه او ځوان دي هلته ده، اوس هم هلته اکثره ځوان کې دي، فامیلونه مالته دي، هغوی په څه شکل باندې ځوان کوي یا د ښځو حقوق په کوم شکل باندې ورکوي. اما متاسفانه د موږ په هېواد کې افغانستان کې هغه استخباراتي هغه بله برنامه چې دوی ته ورکړل شوې ده هغه هدف یوازې طبعا د افغانستان د آینده اوس یعنی له یو شکل د اشکال له تهدید او محرومیت سره مخ کول دي، نو طبعا دا یو شرعي مبنا نه لري، نو هغه په ټولو ممالکو کې دا واضح خبر ده. ولی په یو شکل باندې کېدلی شي که چیرې واقعا دغه اسلامي هیوادونه یا نړیوال اسلامي سازمان نړیوال ستر علما غواړي یعنی دغه موضوع د تعلیم محرومیت یا د کار محرومیت یا نور محرومیتونه په شکل د اشکال د اسلام د دارب تر کوي، که دوی غواړي یعنی واقعا یعنی په دې شکل باندې ونسي او نه تنها د افغانستان ښځې نور پسې هم محرومې پاتې شي او اسلام هم په یو شکل د اشکال متضرر شي، خدای مکړه، نو دوی باید عملا لاس په کار شي. یعنی دوی یعنی په یو غږ په واحد غږ باندې وکولی شي تر څو یعنی طالبانو ته یعنی دا ووایي تر څو یعنی تاسې دغه عمل اصلا له اسلام سره کوم ربط نه لري. دا صرف په یو ویناو دوه ویناو باندې نه کېږي، دوی باید عملا یعنی په شکل د اشکال باندې طالبان باید حمایه نه کړي په مستقیم یا غیر مستقیم ډول، او بل تر څنګ هغه هیوادونه چې هغه بعضې هیوادونه خصوصا دا دوه هیوادونه چې عملا ډېر واضح دی حمایت کوي او هغه خپل اسلامي هیوادونه دي هغوی باندې په شکل باندې فشار راولي تر څو یعنی دغه مسله واقعا ډېره زیاته خطرناکه ده، نه دي چې جلوګیری وسي. یعنی دوی باید په عمل کې یعنی د خپل وینا ثابت کړي نه په وینا کې، ځکه دوی هم یعنی د افغانستان د خلکو د میرمنو او د ملت انتظار له دوی چې ویناستي اسلامي هیوادونو دا ده تر څو دوی په مشترک شکل په دغه ډېر سخت حالاتو کې د افغانستان له ښځو او د ټولو اتباعو حمایت وکړي.
مننه غلی اندر. اوریدونکو د یادولو وړ ده چې غلی فاطمه جلال رابطه له موږ سره قطع سوې ده، موږ هڅه وکړه چې دوی بیرته وصل سي، خو موږ بیا هم غواړو چې دوی د خبرونې سره وصل سي او خبرو ته دوام ورکړو. غلی حمیدی ستاسو څخه به بله پوښتنه وکړم تر هغه وخته پورې چې غلی جلال موږ سره وصل کیږي. د طالبانو حکومت د ښاغلي الایسا د خبرو ته چې ده ویلي دي چې دا یو خطرناک عمل دی چې دا ډول ناسم پریکړو ته د اسلام نوم ورکول سي. د طالبانو حکومت ورته هیڅ خبرګون نه و شودلې او د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت هم څه نه وویل په دې برخه کې، خو تر دې مخکې طالب چارواکو ویلي دي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته درناوی لري. دوی د دې چوکاټ په اړه څه نه دي ویلي او نه یې هم وضاحت ورکړی دي چې د دوی هدف څه دی. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې آیا د الایسا خبرو ته د طالبانو حکومت ستاسو په نظر ولې خبرګون نشي، خو د ریچارډ بنټ یا دا ډول نورو د ملګرو ملتونو راپورونو ته ژر خبرګون شي او رادوي؟
البته د خبرګون نه خودل د دینه تر مخه خود د کمیډل د خواکم دریز او خبرګون اسلامي علما او د نظریاتو پاکله یا د اسلامي ودونو د نظریاتو پاکله چې د کرنی اسلامی علما او تا مفتیانو تا اسلامی وادونو تا داندېخنی ور په دی باندې دي چې دغه کرنو تا خپل د اسلام نوم ورکړي، د اسلام د نوم لاندې د پوخ خبرته ورکړي او د دې ټول کرنی د اسلامی شریعت سره په مغایرت کې، ځکه هغه دغه متونو نه تعریف لري، تفصیل لري او تعبیر لري. هغه پیږي چې د اسلام غوښتنه په څه شکل دی، یعنی اهل د مسلک دی، اهل د تخصص دی په دې برخه کې. مونته د دې د بازې استاد دریز مونږ واوریدو چې ویل چې هغه پیچ باندې پی د زمونږ داخلي خبرې دی، د دې په کې قطعا کار نشته. مونږ په یو خپل کار او دې وسپوري د خلکو توازی کړي نه. مثلا د اسلام د ایجاب د لپاره اول خبره کوله، د په اسلام کې خود ایجاب د لپاره خپل تعریف ته د هغه د لپاره کتلاک نشته کنه. چې چا ته وایي چې ته په څه شکل باندې ته چا دری په سر کا، ته بوخرا په سر کا، یا ته ټول لباس واغونده، یا ستالاس، دوی پکې خپل تعریفونه او خپل نظریات او خپل قراتونه پکې وستل. د دې قراتونه موږ او تاسو ګورو چې واضحان د شرعي کړنو سره کوي. اسلام یو واحد دین دی او په میلیونونو خلک په نړۍ کې مسلمانان دي، او میلیونونه خلک د دې دین د پیرو د لپاره دي، خدای د لپاره یو واحد تګلاره ده. د څه خوند چې د خپل د اسلام دایان دي، یا د خپل اسلام چې کله کامل شوه ده، هغه موضوعات معلوم دي چې په کومو موضوعاتو په کوم شرایطو باندې کامل شوه ده، هغه کړنی معلوم دي. موږ کسادر د اسلام تل پېښو د خزو اقونو د لپاره چې مثلا وروسته د جالت دورین کم کارونه شوي، کم کړنی هغه تر سره کړی دي. بیا په دې کې د اجتهاد مسله ده، مثلا په دې کې اجماع شته ده په ډیرو مسایلو کې، په ډیر مسایل چې نوې جديږي هغه باندې علما کې نه اجماع پکې خپل نظر پی ورکړي. نو هغه مفتی معلوم دی، عالم د جهاد د دین معلوم دی، اهل تخصص معلوم دی. دا خو نشي کېدای چې هر څوک د دې دا خبره د قدرت خبره ده، نه د شریعت خبره ده. د دې کوم خلنه هغه د شریعي اصول باندې آیات دي، د قدرت واګه د دې فلاس کې دی. او موږ د تاریخ په اوږدو کې کزي شو ار ډیرو خلکو د قدرتونو نه د خدمت لپاره د ولس استفاده نه کړې. د قدرتونه د زور او جبر د لپاره کارولې دي، قدرتونه د بی انصافۍ د لپاره کارولې دي. آیا د دې دغه کړنې د انصاف او عدالت پر بنا باندې ولاړې دي چې د اوس تر سره دي؟ دغه تصمیم چې دی نیسي، فیصله خو ورته په دې نشو ویل، ځکه فیصلي د جرایمو په وړاندې، د مجرمینو په وړاندې، د سرغړونکو په وړاندې، هغه د محاکمو کار دی، هغه ستره خبره ده. دغه تصامیم چې دی نیسي، دغه تصامیم د کوم نظام پر بنا دي؟ دوی د همدا اوس وایي چې دوی د کوم حقوقي نظام تابع دي؟ آیا دوی د اسلامي حقوقي نظام تابع دي؟ دوی د مدرن حقوقي نظام تابع دي؟ دوی د مدونه حقوقي نظام تابع دي؟ خو د یو نه دي. کله چې دوی یو دوی اوس مخکې ما په خبرو کې اشاره وکړه چې دوی خپل د کړنو دپاره صرف هما یو کتاب دی چې دوی په بعض مواردو کې ابتدا کې دی ویل چې د 1993 قانون ته به د کال مراجعه کوي. په آخره کې د هغې نه هم دوی ولیدل چې بعض مسایل د دوی د کړنو سره په مغایرت کې دي، انکار ترې وکړو. دوی چې کومه خبره کوي، خو دا د خلکو ته واضح کړي چې زمونږ تصمیم اوس په دغه چوکاټ پر بنا باندې دی. دوی د فقر د له منځه وړلو لپاره چې مهم مازل دی افغانستان بخنه غواړم، دوی اوسا پورې کومه ستراتیژي نه لري، کومه تګلاره نه لري، متخصصین نه لري د دې دپاره. دوی هغه اصول پرېښي دي او په فرواتو باندې دی سر دي. هغه اصل مسایل، اصل ستونزې، اصل مشکلات دوی یې په خپل ځای باندې پرېښي دي. په هغه مسایل دوی رانیولي دي چې هغه ډېر عادي خبرې دي. همدا اوس د افغانستان په میلیونونو ولس د فقر د خاتلاندې ژوند کوي. همدا اوس داخلي بې ځای شوي لومړني اړتیاو ته لاسرسی نه لري. دوی مثلا په ښځو باندې ته تعلیم بند کړه، ښځو به میرمنې به خپل د صحت د لاسرسي په برخه کې څه کوي؟ دا ټول هغه مازلات دي چې ټول د شریعت سره، ټول د انسانیت سره، ټول په مغایرت او مخالفت کې دي. او دا چې دوی ځان خو چپ نه دی نیولی، ځکه تر مخه د دوی ډیری استازو د اسلامي هیوادونو د دریځونو په وړاندې د خپل نظر څرګند کړ او وی ویل. او په بعضې ځایونو کې چې ځان غلی هم نیسي، غلیتوب هم په همدې معنا دی چې دی تر د پردې تر شا، یا د دوی دغه مستقره خپله خبره باندې ودرېدل، دا یو حمایت دی، لري دی، ملاتړ لري. موږ هلته وګورو چې د شانګهای د هیوادونو د غړو سره د دوی ناستې د پردې تر مخه او د پردې تر شا، یا د نور خو د دې ډاټ دا د دې په دې خپل خبره و درېدل او هغه خبره چې د ارس سره په مغایرت کې دي دم بي سد دي چې د دې خپل خبره باندې ولر دي او فقط هغه صرف هغه وړي چې هغه خپل غوښتنې ده یا خپل برنامه او خپل پلان د دې عملي شي د کوم لاتر نن لري یمایتون لري د ایس وخت په دغه خبره باندې ځکه افغانستان د ملګرو ملتونو او زویات په معلوماتو کلونو کې د تاسیس نه را پدې خو هغه ستاده د ملګرو ملتونو غړی دی او د هغه قوانین او هغه قواعد چې د نړۍ کې د نړۍ د نظم او نظام او د اتباو د ژوند د بهبود لپاره وځ کیږي افغانستان تقریبا د نخو کنوانسیونو زویات لري خپل د ملګرو ملتونو زویات لري نن یو سند هغه نه مدي تجمن نه ده نو د دې دا کړنې البته پراته د یو پای او اساس او پراته د نړیوالو امایت نه دي د دې کې څه ما خبرې وکړي شو نه یو څه
من نه غواړم هغه اندر تاسو د هغه حمیدی په خبرو کې واوریدل چې دوی وویل چې د طالبانو کړنې چې د شذو حقونو تر پښو لاندې کوي د هغه حمیدی په وینا له اسلام سره په مغایرت کې دي خو استاست خدمت پښتنه دغه د چې څړ ډول کېدای سي چې نړیواله ټولنه افغانان او طالبان د شذو د حقونو پر موضوع یو غټ توافق ته ورسیږي او شذې وکړای سي چې په عادي توګه باندې په ټولنه کې ژوند وکړای شي
دقیقا یعنی زه دې هغه له امیدي خبرې ته دوام چې هغه ډېر دقیق او پر ځای باندې دي یو ځینې د حل لارې دا ده لکه څنګه چې د افغانستان په کوم شکل باندې راغلي دي د دوه دي توافقات او اساس باندې راغلي اماغه توافقنامه باید په مکمل شکل باندې پیاده او عملی شي کله چې هغه عملی شي نو طبعا البته د افغانستان د ټولو اتباعو حقونه په شمول د میرمنو خوندي شي ځکه د هماغه توافقنامه هغه مواد چې هغه د افغانستان د خلکو په ضرر تاوان باندې ول هغه عملی سول ولې هغه څه چې د افغانستان د خلکو د میرمنو حقوق کې خوندي کوي هغه نه دی عملی شوی هماغه توافقنامه باید تطبیق شي ځکه کملګری ملتونه پر احتیا شکل مقواړي چې افغانستان د خزو حقونه او د ټول اربا حقونه خوندي کی نو امریکا توافقنامه د ملل متحد لخوا تایید شوی ده او زمان اجرایی ضمانت هم دوی په غاړه باندې اخیستل نو کچې توافقنامه په ښه شکل باندې تدبیق سي د افغانانو ترمنځ خبري پایل سي یعنی یو بین الافغاني سوله وسي او هلته یو حکومت د خلکو د رایې په اساس باندې شکل ونیسي او د افغانستان د خزو حقوق هم به کې خوندي سي اوس تر نه دا مسله نه ده مطرح سي یعنی البته صرف خزو ته اجازه ورکړ سي ترڅو دوی ولرته مکتبونو ته یا ولرته پانتونو ته یا د کار دفاتر د کاري دفاتر وته یا پرستانیو کې په سم شکل باندې د حضور ګډون د ګډون اجازه ورته ورکړ سي بلکې دا مسله مطرح ده چې چیرې یو ماشوم یو انجلۍ یو خزه یو لک مکتب ته دی یا پنتون ته دی هغه نصاب په څه ډول باندې دی غوښتل دلته څه تدریس کیږي یا مثلا کاری دفاتر ته دی هغه په کاری دفاتر کې دی حقوق په کوم ډول باندې خوندي دی یا د افغانستان نور دی اوس راتلونکي یې ډېر مسایل دي د موضوعاتو ته تړلې موضوعات دي نو په دې خاطر باندې د ښه د حل لارې بنیادی د حل لارې دا د ترسو د دوه توافقنامه عملی سپارت په یو په دې بک سره به کولای شي افغانستان د خزو حقوق په مکمل ډول باندې خوندي سي اما په دغه شکل باندې زه فکر نه کوم چې افغانستان خزي خپل حقوق ته کوم چې باید دي تو ورکړ سي یو خو یو غختل دي یو باید ده یعنی یو خو د زلو غختنې دي بل هغه کوم چې باید تدبیق سي نو دلته دي باید بس ډیر زیات مطرح ده او ډیر زیات مهم ده نو په یو شکل باندې کېدل چې تر څو هغه توافقنامه تدبیق سي او په پاسه باندې کېدل چې د افغانستان د ټولو اتباع حقوق د خزو حقوق په برابر ډول باندې هلته خوندي پاتې شي
مننه اغلی اندر اوریدونکو زموږ د خبرونې نور بس دی وخت هم نور پای تر رسیدي د خپل ملمنو څخه اغلی صبری اندر اغلی فاطمه جلال او اغلی صبرینا حمیدی څخه مننه کوم چې وخت یو استی او په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ بل اونې به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم
لستو نه زنګړې دي هر یو مشر یې اتل ده هر پیغلا یې ملالا هر جن کا یې وطن دوست ده هر تیګا یې گوهر ده هر موسم یې بے مثال سمرا نرم سمرا
دا نوې تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دودو دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422312240.
خرسیگی په پیسو شامینا او پام کا ویسا چال ور نکړی پتو کو شامینا سیگی په پیسو شوامینا او پام کا ویسا چال ور نکړی پتو کو شوامینا پہار کی اس خرسے گی پپے سو شامینہ